gol de Maggi.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې دوه کینن هم د سولې خبرې دوام لري. ټول هڅه دا ده چې یو سیاسي حل لارې ته سره ورسیږي.
په اصل په دې کارونه هم جریان درلودل. به هم څنګه کېدلی شي دغه څومره د پټه کې کېښودلی شي د کارت څنګه چټک کېدلی شي.
د کندز اوسیدونکو وایي هر ورځ لزګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره غونډوي هیوادونو ته اوړي.
کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څو کار ته پریږدي مجبور یو نو څو ستل تکان هم ته راوړي د خرڅ کو سی او لارې کرا پیدا کړو د هیواد ځانو باسو.
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځای شوی او بعد ورځ غالي
کور نم پاوانو نیوشته شو ډک د کور نم پات شو چرګان رانه پات شو مان نه رانه پات شو ارڅ رانه پات شو.
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلاونو یو سلو اتیا تنه وژلي دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم که تر پای مو ملتیا وکړی. دوا اونیز خبرونه هم درته لرو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو د لټه پروګرامونه. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد شیبره در اوروي.
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامې د خپرېدو خبر ورکوي. نن په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر یو سلو اتیا واوښت. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا پاړه وویل.
د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کېږي چې څرنګه کېدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي. دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي.
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوي دي نن یوه مشترکه اعلامیه خپره شي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم محمدزادی راډیو ته تایید کړه خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې یو سل او شپږ ویشت طالبان یې وژلي او د دوی یو اتیا کسان یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري چې په څلور ورځ ساعتونو کې د دوی یو سل او شپږ دېرش وسلوال ووژني. نن په کابل کې یو شمېر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چانو افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي. دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل په اسلام آباد کې اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیهوش شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه. بل لور ته په همدې تړاو د افغانستان د ملي شورا ښځینه غړیو په یو بیان کې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د ښځینه غړیو په نوم یې استولې دی لیکلي دي د پاکستان د پارلمان ښځینه غړي به هغه څه مشتنه غوړي چې ځان ته یې غوړي. په لیک کې د پاکستان د پارلمان له ښځینه غړیو غوښتل شوی دي چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان کې یاد کړي او په رسنیو کې مطرح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ناراحته کوونکې پیښې څېړنه کوي. په اروپا کې د روسیې سیلونو د قربانیانو شمیر یو سل او درې اتیا ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان تري تم دي. د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آسټریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلې دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله یو سل او شپږ پنځوس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر وبشتو ته رسیدلی دی. بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی پورس په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي. د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په د لسو ورځو په مخه وروسته تر دې قرنټین شي چې لوی وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی وو. د سر اعظم دفتر نن د دې دوو مشانو د قرنټین اعلان وکړ او د هغه کس هویت افشا نه کړ چې کورونا او اولادوی سره یې نږدې لیدلی وو. د سټی اسم ویان ویلی دی چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیې کې په بریتانیا کې د کورونا مثبت پیښې زیات شوې دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبب د دې وبا په خاطر اکثر لګیدلې بندیزونه لری کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړی مثبت پیښې ثبت شوې دي. د اتلتیک دو لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې په هر د یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په توکیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
د وی یوازې 15 سنه چې تر اوسه رسیدلې یا معاینه شوې ده نتیجې مثبت ختلې دي. دا ډیره لږ فیصدي ده، یعنی 0.1%. او کوم کسان چې نتیجې مثبت شوې ده سمدستي قرنټین شوې دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولای. تاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبي په توکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اگست تر اتمې دوام وکړي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري دغه خبرونه مو چې واوریدل زموږ په ویپانه کې هم مونډلې شي پته د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. او د موضوع دا چې نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لوی لاریون شوې دی. لاریونوال په دې په غوسه دي چې هلته پرون په اسلام آباد کې راپور نه خبر شول چې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل تختول شوې ده د 15 ساعتونو لپاره او بیا له شکنجې وروسته بیرته مونډل شوې ده. د پیخي پراخ خبرګونونه لپاره ولې دی ورزو کابل ته له غځایمو خبريال را سره استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د معلومات ورکړئ چې د لاریون ګډونوال څومره وو، څه ویل او د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې د سیاستوالو تازه خبرګونونه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بل تاسو یادونه وکړه سرګونو تنو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته به اعتراضونه وکړل او دوی ویل چې د سلسلې علي خیل تختونه او شکنجه کول دا د زغملو وړ نه ده او دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او مرګ په پاکستان او مرګ په آی اس آی یا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ویل او دوی ویل چې پاکستان باید دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او عاملین د دې پیښې پیدا کی او مجازات کی. دوی د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو لکه خپل صدر اعظم عمران خان او دغه راز د ځینو مذهبي مشرانو عکسونه لکه مولانا فضل الرحمن دا عکسونه وسوځول او ویل چې په افغانستان کې څه ناخوالي دي ټول هغه اساس بنسټ او علت پاکستان دی. دوی دغه راز د افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې دغه له پاکستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړي او کوم جنجالونه چې افغانستان د پاکستان لخوا جوړ پتیره د سلسلې الاخیر د تختولو او شکنجه کولو موضوع د ملګرو ملتونو سازمان سره شریکي او پاکستان باندې دعوا وکړي. نو مظاهره کوونکو کې ځوانانو د ملي شورا یو شمېر غړي وو، مدني فعالانو، د پوهنتونونو محصلانو او استادانو او دغه راز عام خلکو او دوی سخت په غوسه وو او ویل چې له دې موضوع څخه به دوی نه تیریږي او پاکستان ته به د دې موضوع په وړاندې سخت ځواب ویل کیږي.
بلې، دغه خبرګونونه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر دی. یوانی وکدا کیږي چې افغان چارواکي لکه څنګه چې لازمه ده پر دې موضوع باندې لازم خبرګون نه دی خوده لیوازې بهرنی چارو وزارت ویلي چې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. څه وایي چارواکي دغه لته الاول دی چې سفیر احضار شوی نور هم څه اقدامات کیږي؟
تر اوسه پورې پرته دی چې سفیر احضار شوی او هغه ته د افغانستان د دولت اغه په دې اړوند باندې هغه کوم اعتراض چې دغه ورته سپارل شوی ده پرته لغه نور څه نه دی ویل شوی. ولی د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دا موضوع ډیره جدي ده او دا په جدي توګه دوی تعقیبوي. دغه راز د ولسمشری مانی هم په دې اړه خبرګون خودلای او د افغانستان د ملي مصالحې شورا هم خبرګون خودلای او حتی پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم خبرګون خودلای او دغه پیښه ډیره ناسمه پیښه بللی او له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې دا په ټینګه وڅېړي. پاکستان هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا پیښه د غو لپاره ډیره ناراحت کوونکې وه او پولیسو لاس پورې کړی چې د دې پیښې عاملین ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن لسلګونه کسانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د مظاهرې یو لامل هم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور څو ساعته اختطاف او شکنجه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس راځو د سولې پر هڅو تمیګو. نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ په دوحا کې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پرون په یو شمیر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی چې نن به هم دا بحثونه دوام کوي، خو دوی د دغو بحثونو ډیر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند، د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې پر حل ټینګار کړی دی او ویلي دي ښه دا ده چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل سره حل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په دوحا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم ورځ ده. تیر ورځ د دواړو خواوو وکسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماښام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، خو جزئیات یې رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام منن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوي دي هغه بنن هم بحثونه کیږي، هغه بنن تعقیبیږي. کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خبرو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په غوږ باندې بحث شوی دی او په غوږ باندې دواړه طرفونه سلا سلا شوي دي هغه به اعلانوو. امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو.
خلدوارو لور یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربند د جګړې درې دل راتلونکي نظام اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
البته په اون ډول باندې زموږ ویل شي بحثونه په دې پرون هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدل شي د ستونزو ته د پټه کې کېدل شي د مذاکرات پروسه څنګه چټک کېدل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډیره هیله مندي شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي. هغه بیا د طالبانو مشر ملا هبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو لولاري د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وای خلک دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. په دې پیغام کې د طالبانو د مشر لخلي لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د خبر مختګ لپاره دفتر پرانستای او د خبرو لولاري د مسلې حل ته ژمن دي. د ملا هبت الله په پیغام کې د بهرنۍ واسکر لوتو ورسته لنړۍ او د سیمه هیوادونو سره د خو اړیکو یادونه شوی او ورته داډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاورې پر ضد نه کارول کیږي، خو د ورته عمل غوښتنه هم شوی. طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لار نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو. آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت، طالبان او نړیواله ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت وایي توانېدلې چې له دې ډلې هغه اتلس ولسوالۍ بیرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې دي. د جګړه ځپلې کندوز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې ترڅنګ اوس له هیواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره کډوالۍ ته یې زړه ښه کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وای د کندوز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطلا دم وطن خو جوړ جوړ نسو له نورم پسې به ته رسولو، دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګرده فقط دغه اختر تیر سي په دې کندوز ولایت کې څوک زندگی نه کوي، د ځوان جای نه ده ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه هم دغسې دوام وکړو، اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا د خپلې کډې مډې بېرته خرڅې کړلې، یو پنځه روپۍ برابرې کړې دي. مجبور لاړ شو بیرته لاړ شو، چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي، دغه به راشخ پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خواته طالب، یو خواته دولت، منځ کې عوانونه، اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره؟ بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبور او هماغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بیرته زړه مې د کراچۍ ته لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندوز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه ستل تکان هم ته راوړي دي، خرڅې کوسې او لارې کرا پیدا کړي، د هېواده ځان وباسو. دلته خو م خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندوز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي، خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز کې مو د کډوالۍ په اړه واورېدل. اوس هم ورځو کونړ ته چې هلته هم ورته ستونزه ده. د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای شوې چې دا مهال په سخت حالت کې ژوند کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
کورنم پاوانونه ویشته شو، ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالونه رانه پات شو، هر څه رانه پات شو.
دا اته سلوېښت کلنه مریم سالارزی ده، له چا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی پخې مرکز اسداباد ته د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره راغلې ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې ځمکه، کور او نورې اسانتیاوې لرلې، خو جګړو ترې هغه ټولې پاتې کړي او اوس په اسداباد کې په یو کرایي کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب له پخې په تورتم کې موږ راووتو مرکز لرالو، ډېر مې زړه خپه ده چې اختر بشو او زیاته مې امدګی نیوله، اختر بشو کور سپای ته مې امدګی نیوله، پر دې کوټه کې اړولې ده ناسست. هلته مې خپل باغونه او بینډې بم وې ترکاري بموا او په بمبي پیسو وی غنم بخپل غوړی بخپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سمخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټوله شتمنی پاتې کړی ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې تری ډک کورونه پاتې دي اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وای
په پاغه سړی باندې اختر یې چې په ځله باندې وروږي په موږ اختر د شراغه چې خدای خبره څوک یینیڅکي څوک ځوي دا په خوانه دا نه خلو ازي وسړی ویل چې خلک نه ګری دی ګری موږ د یینو دا لا سړی کنه تر باندې شراغه چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوې لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
صحیح چې سروې پکې شوې ده، ان شاء الله ټول ته پکې رسیدي او د غذایی مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې تر څو د فقر په کچې پر راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پوزینه بلکې سیاسي سقوط کړی دی. د کندهار والی وایي کوم ولسوالیو چې سقوط کړی د هغو قومي مشرانو لاس پکې دی چې د طالبانو خواخوږی دي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاص ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سکوت کړی دی، کندهار مر د نظامیانو سکوت نظامی سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسي سکوت کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالی لکړي دي. ک نظامی سکوت په ولسوالی کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکې په زرو زرو عسكر کلینی دي پر خپل کورو کې نستلی دي. پنځلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي، څلور ورځې کیږي چې پوستي لسوي دي درنه طالب ولا کا غزای تور غلی دي. طالب ورغلی نه دی، بی خضر نه نه پر یو ماغه پوستي ته طالب ورغلی نه دی. قدی څلور ورځې مخکې لکړي دي 50 پوستي په یو ټلیفون لسوي دي. دا ټول هم دغه مشران په کابل کې ناشتي د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سیوي دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 1545 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما منیتټی مې لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یوه محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنګي دننه دا هیله ده چې دې ولس لپاره یوه لار خلاصه کړي.
سلامونه احترامات هم قبول کړئ. زه عصمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. دا د ولایت والی نم دا غوښتنه ده چې د شهیدانو ماشونه دې کله راته یو بانه وکړي او کله راته بله بانه وکړي. غونډه په کې غلارو را شروع ده. دا زموږ غوښتنه ده او زموږ حق دی چې لړای کړي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاث یم د کونړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسیون او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو ګلونهار په سپین ټټر مزه کوي. دسرو ګلونهار په سپین ټټر مزه کوي. رسول سرمل داسې اختر مزه کوي. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې ډالۍ کوم. کویدلي ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیق یم د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ له ګلورین کلي نه.
سلامونه ګران وړونو خوندو تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته نړۍ ټول مسلمانانو. محمد هاشم خانزاده یم د هلمند د ولایت څمیرم مسؤولی. دا حساب د هر افغان سره کیږي، دا د هر مسؤول سره کیږي. په شل کال د افغانانو وینې ډېرې دي او که ګټه رسېدلې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې موږ ته خپل غږونه ثبت کړئ. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. په جرمني، بلجیم، هالند او لوکزامبورګ کې سیلونو خلک ځپلی دي او د اوتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانای کړی دی. د دې سیلونو له امله د قربانیانو شمیر تر 180 واوښت. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلی دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به د ورانې د ساحل پر اخیدو سره نور هم ډیر شي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 تر رسیدلی. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې عمله د ورکو شویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې ځپل شویو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا بیرسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 680 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډیر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د استریا پولې ته نږدې 13 شپه د سختو ورشتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د استریا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او توپانونو له بده مرغه د استریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غوړل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیانه وشته دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې دي. چارواکو ویل دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپل خواخوږي شي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سه شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
لدی سره د خبرونه دویمې نیمایي ته ورسیدو د مازدیګر 4:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو احمد شیبر چمتو کړی
تمه ده چنن د افغانستان د دولت او طالبانو لوري په قطر کې د دوبرزنی غونډې په پای کې ګډه اعلامیا خبره شي په پلاسمینه د وحکې د افغانستان د دولت پلاوی مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوندې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې 126 طالبان وژلي او د دوی 21 کسان ټپیان کړي دي طالبانو دا ادعاوي رد کړي دي نن په کابل کې یو شمېر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل په اسلام آباد کې اختتاب شوه په اروپا کې د روسي سیلونو د قربانیانو شمېر 133 ته ورسید چارواکي وایي چې لا هم پلسکونو کسان تری تم دي د جاپان په پلاسمینه ټوکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړی مثبت پیښه ثبت شوې ده
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وب پاڼه ته ورشي پته د azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه پته دا تاسو کولی شئ چې دا پاڼه هم در سره خوخه کړئ وړاندې درته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه لرو خو اوس راځي د ورځې سپورتي خبرونه وورو
د افغانستان د سترنج ملي فدراسیون نن د سترنج نړیوال ورځ یا جولای 6 په مناسبت په کابل کې د سترنج لوبې پیل کړې دغه فدراسیون مسؤل حسینه اکبر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ورځ د منځپوند په مناسبت د دغه څنګه شپاره خجنه ورزشکاران په خپلو کې لوبې وکړي د میرمن اکبر په خبره له دغه لوبې هدف د شطرنج نړیوال ورځ منځنه او د غلوبو ته د خجنه لوبغاړو هڅول دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روزنیس کام دویم پړاو هم پای ته ورسید دا روزنیس کام د نړیوال شورا د غوړ لیکچاله یو په لړ کې د پاکستان پر وړاندې د لوبو ترڅنګ نړیوال یو روزنی لوبو لپاره د غوړ چمتووالي په موخه په پلازمینه کابل کې پیل شوی وو او پرون پای ته ورسید د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د کم د روان جولای میاشتې په شپږمه پیل شوی وو او د ملي لوبډلې 28 لوبغاړو په کې برخه درلوده په دغه کم کې د ملي لوبغاړو ترڅنګ د دو لوبډلو له جوړښت وروسته درې خپل منځي تمریناتي لوبې هم ترسره شوې د یادونې ده چې دغه کم لومړنی پړاو د تیرې میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وو او شاوخوا 150 لوبغاړو ترمنځ پکې 15 ورځې لوبو دوام وکړ او ټاکل شوی ده د راتلونکي جمعې پورې چې د جولای 28 کې د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک سیالۍ پیل شي افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزادنن ازادي راډیو ته وویل چې پنځو افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون ته بشپړ چمتووالی نیولی موجب قریزاده زیاتوي چې په دغه سیالیو کې په څلورو څانګو کې 15 افغان ورزشکاران ګډون کوي نوموړی زیاتوي چې کیمیا یوسفی د اتلتیک په سلمتره منصور د تکواندو فهیم انوری د لامبو وهنې مهدی یاوري په نښان وشتنه او شاه محمود نبر د اتلتیک په څانګو کې د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د توکیو اولمپیک سیالۍ یو کال وځنډول شوې او ټاکل شوی چې د سختو طبي سپارښتنو په چوکاټ کې راتلونکي جمعه پیل شي
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې روان ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دوه زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کو زما د 1 سرنويشت
کوم مسؤلین سوای
کو چې راځي په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پتي ورکړي
ازادي رادیو درنو اړیدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د روزګان ولایت د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنی ځواکونو لخوا د کور او سرای بمبارد شو کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا سوار لس کسان زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی. د سوار لس کسانو له جملې نه یوازې 15 کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د ارزګان ولایت د والي له مشاور ښاغلي زړګي وادي سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده.
زما نوم عبدالمالک دی.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ټلیفون مې د ارزګان د ولایت څخه کړی. نن ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی. هم د ارزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ.
ستونزه څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې پنځه نیکې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي مرضدو ځواکونو د تیارو د پای څخه زما په کور باندې بریز وشوه. او چې په نتیجه کې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویانو کوچنیان زخمیان شول. او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د پای څخه جل کومک ما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ دپاره کومک وشو.
ټپیانو لیست یې اخیستی و.
څوارلس کسانو لیست مې و. څوارلس کسان زما د کورنۍ د زخمیان شوي وو. بس نو د هغو ټولو کسانو لیست مې اخیستی و. د نورو کسانو پیسې پاتې دي. هغه پیسې چې اجل کومک زما سره رئیس جمهور کړي دي چې د تداوۍ دپاره اجل کومک په هغه کښې د پنځو کسانو ته را کړي دي. نورو کسانو د پاسه چې څوارلس کسان کښې نور بره وسلې پرې څه دي.
عبادی صاحب د چورې د ولسوالۍ نه یو کس د عبدالوکیل په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا 15 کاله مخکې د دې کور په بمبارد شو چې د افغان امنیتي ځواکونه د خوا و که د بهرنیو نه و خو بمبارد شو. د ده تقریبا څوارلس کسان په کې زخمیان شو. کور او کوټې سرای هم له منځه لاړه. په دې والي صاحب هم خبر دی، د چورې ولسوال هم خبر دی، امنیت هم خبر دی او ټول اسناد په لاس لرم. رئیس جمهور حکم کړی چې دغه زخمیانو سره باید کومک وشي، نغدي کومک وشي. دی وایي چې څلور کسو ته کومک ورسېدی، لیکن دغه نه کسان دي چې کومک تر اوسه نه دی ورسېدلی او موږ په تمه یو. دی وایي چې دغه مسئلې پسې دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سر کې.
په دې برخه کښې خو اول هغه کوم ټپیان شهیدان چې شوي دي هغوی ته شفا او شهیدان ته جنت فردوس ته غواړم. دوی کولی شي چې ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي. د 15 کالو په شاوخوا زه دلته تشریف لرم خو تر اوسه بیا کس ما نه دی لیدلی، تشریف نه دی راوړی. او په دغې موضوع زه هم په جریان کښې نه وم. کېدای شي زما د امنیتي ارګانونه یو والي صاحب دوی په جریان کښې وي، خو اکثریت موضوعګانې دي چې ټول زه خپله څېړم او وینم. نو د کس ته زما مشوره دا ده چې دی دې راشي ولایتي ادارې ته شخصا، د زما خوا ته راشي، پوښتنه دې وکړي امنیتي پرسنل زموږ د په کارول کښې څه دی. ورته دې وایي چې زه عبادي خوا ته ورځم. انشاءالله د ژترین فرصت ته زه هغه څه موضوع وڅېړم او حل لاره به ورته پیدا کړم.
عبادي صاحب محترم دا وایي چې والي صاحب په دې خبر دی او دغه موضوع حوادثو ریاست ته راجع شوې ده، لیکن کار مې نه کېږي. دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه هغه د نهه کسانو ټپیانو.
عبدالمالک ازادی رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنۍ ځواکونو په بمباریو کې د کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسیدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ارزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعې وکړي چې ستونزه یې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو، د خبرونه ګرانو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړ روغتیا او په دې هیله چې قلم او کاغذ مو آماده کړی وي او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د نن ورځې دغه پروګرام زه تاسو ته روښانه تاسو ته وړاندې کوم. د قلم او کاغذ د مادهګي خبره می قصدن یاد کړه، ځکه چې زموږ ځنی اوریدونکي پروګرام اوري، خو کله چې د دې خبرونه په ترڅ کې تصادفاً د خپل کوم رکسیوي دوست یا پیدا سوی عزیز نوم او شمیره واوري، نو هغه نه لیکي او بیا موږ ته پیغام چردی چې د دوی د کوم عزیز نوم په کوم خبرونه کې خپور سو او دوی ونه کړای سوای د هغه شخص نوم او شمیره چې د دوی خپل او دوست پیدا کړی وو یاداشت کړي. نو ځکه لازمه ده چې تل د قلم او کاغذ سره خپل دغه پروګرام ته غوږ ونیسي. او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د یو شمیر پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه مې چې له ترماته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پیغام په سیمه کې څه باندې سجاد نازولې د مرکز هلمند پیغام پرې سم دا چې یو څلور کنن علي کې مرتي ډاکټرې د غدرې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص یې ما وځوري، نو په دغه نمبر کې ما ته زنګ وي خپل کشمیري ترلاسه کړي. شماره مې بس 0 0 2 5 0 9 9. یو ځل بیا شماره تکراروم، 0 0 2 5 0 9 9. بل شماره مې ده 0 0 8 5 0 8 4 0 9. کوم ورور یا مثلا د کوچني شخص ما پیغام اوري، نو په دا نمبر کې تماس کولی شي خپل کوچني ترلاسه کړي. سفرونه شي 4 د خدای په امان.
سلام علیکم، رضا عبدالجلیل د هلمند ولایت پساوس خبره کوم. دلته یو ورک دوست چې دلته موږ پیدا کړی په دغه دشت کې پروت و، دا لس ورځې کېږي چې دلته په دغه دشت کې پروت و. په پساو کې د یکشنبې د نیلې سره د هر چا چې وي په دغه شمارو دې موږ ته ټلیفون راوسی. دغه نشانې دغه دي چې په ګوته باندې ګوتمۍ ده او په دغه لاس باندې ساعت کې مثالی ساعت چې دواړه خواوې د غسوی دي یو فکر دي.
ګران اورورا عبدالجلیل خان، تاسو د خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، خو لنی کمرغه چې ستاسو شمیره موږ د کمپیوټر د لارې پیدا کړه، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل پیغام کې یادوي، ځکه چې دغه امکان موږ همیشه نه لرو. او هغه شمیره دغه ده 0 0 3 5 1 3 5 2 5. من
السلام علیکم، زه خدای دا د ما ورو پیدا سو هغه زه به څه کار نه کوم. یو پیدا سو د اختر نیمه دی و سر زاوی را زه جهان من نه چا زنګ ته وره بس یا کور ودان.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. زه مایدا ګل ارمان دی لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د شهیدانو د کلی څخه. د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورور د اختر نه څه شپې پس را پریښی و، هغه ماشوم زمونږ د کتور کالی دی او په ژبه ګونګ چپړې په پښو دي ګرانه او شنې سترګې دي. هغه ماشوم زمونږ دغه پیغام که نشر کوي، یا دا زمونږ شمیره ونیسه. زمونږ شمیره ده د ټلیفون 0 0 8 0 0 0 شپاک شپاک سالور نه باج دازما پیغام دی زر نشاسی و سلام با احترام.
السلام علیکم د غزیر دی اسلام خان د سلام له وانی کومه مې خپل لري پیرا کړی د ګنزو کال سیم کایې بتنګ اسلام مې نه دی زده په علم نه سوجا سره کدار چا یې نه کړی په داس مې هېلی کوی چې پر اوسه درې داس د ګنزو سره شې سر دیار نه چې کوی چې نه زړه سره پر اوسه کړ درې دوا ته لو پنځه یې یو درې.
ګرانو دوستان دا هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو پیداسيوي عزیزانو په حق له معلومات وړاندې شوی په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې جمله کې وي اوس براسو د هغو دوستانو پیغامونه به په کار سره وورو چې د خپل ورکوسيوي عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جو کرے دے اپنا نام نہ بہلان رسول جی بہل من ولایت نازیا بن صالح نار مسلمان جو کے بارے معلومات دے گا اول سال کے اس نہ درا سر میں پھر بھی پدا کا شمار جان ہو کہ پر وہ سے پر بری سر سے دوال سے لے سے سن جاوا شمار ہے جب جا کہ پر وہ سے پر بری سر سے دوال سے لے سے سن جاوا منا نہ فزادی رضی اللہ کرتون کرے ابن سلام.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. زه محمود خان د هلمند ولایت څخه نه پښه غوړې د ولستلندې د دې چې کې د کور څخه نظر کښوي نو می حضرت محمد د پلان نه سي دامت دي شهر مسلمان ورو ته دیار معلومات لري دا نو شمیره دي زنګوي څه پر وای څه پر اته سپایز یو دوا سپایز یو نه.
السلام علیکم زه دلاور دی پکتیکا ولایت مساخان ول سوال دی پکتیا خلو دکلی و سیزن کیم زما ورور د نصرلانی میګه تقریبا 15 کال عمر لري او دی پکتیکا ولایت مساخان ول سوال دی پکتیا خلو دکلی و سیزن کیدا د پاکستان هیواد کی نه درکتا وایدا هر څه ته معلومات ماته په دې کې پونو کې پیره مهرباني به وي د ټلیفون شمیره د سی پر واویا نن لا نن یو
ترنا. السلام علیکم او د الحنان مؤمنه ملح کندهار ولایت څخه در هر څه مخ کې یو پیغام لرم چې زنی دوستان زما په نوم باندې پیغامونه سپتي چې دا شکر نه دی هغه ټول چې دا پیغام لرم چې لطفاً زما په نوم باندې پیغام ما سپتوي نو زه په خپل نوم خپل پیغام سپتوم اوس زما یو دوست ورکړی دی ذبیح الله په نوم نه باندې که د چا سره یي او یا په اړه معلومات لري نو لطفا زما سره په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 9 0 9 0 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 0 8 4 8. او دوم شمیره به افغان بیسیم ده 0 0 0 0 بری اشپاج پینزه بری و تربیه ده خطای پامان او دلحنان مومی.
السلام علیکم ازادی راډیو تا زماره ورخه ده دانو می عبد الکریم عبد الصدور د څه دونیم کال کی چې ناداره کړي لکور څخه د تشویش دی او په دې شمره باندې ځنګ وهي لغمان او څه دونکو کړي سپر آیا درې یو پاک درې درې دوا نه. السلام ازادی راډیو تا ما نورور وکړي نو مسلمان یې دی درې ورځې کېږي سورکړي نشانی اجازه ده د شلو کال دی کچا پیدا کړی په دغه شماره دی ما ته زنګ وی شیرینی ورکول کېږي چې پراویا شپږ اتیا یو اتیا څلور سو شپږ دیر دا یې خیر درکې وټول اورېدو.
سلامونه ول تاسو ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته زه ولی محمد د هلمند ولایت د سنجي د سیند سره په تماس کې یم. لاسو ویل کې ما یو کشر ورور دی د حضرت محمد په نامه یو بولس کلم دی د کور څخه پر وخت نه درته شوې هر مسلمان ورو ته معلومات لري په دا نمبر کې ما سره شمیره ما سره اړیکه ونی پیپر و پیپر ات پر یو دوا پر یو نه.
السلام علیکم زما مداوی ته غزنی له ولایت اجرستان له سوالی نه دا پیغام در ته پریږدم یم ما د زمان دی ورکتی یو د شلو کالو دی شمامو نیمه دی جگناره یالک دی یم شي غاشونه کاشه واژه دی له نشانه دغه دا بل کښنه مومن له دغه سره بولای دا د پنځو کالو دی انسان له نیمه دی اور مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چا دې په دغه شمه دی زګره پوي چې پر یا
السلام علیکم زبې المن بن اسراج د ولسوالۍ څخه جنگ ته ومه ما زیدې د محمد ولی په نامه باندې السلام علیکم چې د اسراج د شیرا غاده مدرسه څخه نه ده کاڅوې د شهر چې د معلومات دې مې هرانې د ولسوالۍ څخه د علم په جنگ وي نمبر څه پر ماتر انځیش نیوش کیو فلټور نمبر بیا درهم پر واټر انځیش نیوش کیو فلټور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت محمد ایوبی بات ہے من ولایت صدا پر تیرا جو تے پرزیڈنٹ زوایو ملگری دی سید محمد پنامہ دی دا اختر دین و سنا درکتو دی کیا کندا تا نو پلار بنا درکتو دی نہ نہ پورے معلومات نہ سرکار محترم ور تو معلومات وی نو سر دی پدو شمریڑی کی ونی پر واسه پشپاش دریته او شپوز نیوی 240 داغه مشمیره دا وبد شمیره مې د سپر واسه پر 2 یو سل شپوز اتیا سپر سلور سلویش کار مسلمان ورته معلومات وی یا جدل وی نرمش ته کی پر اچنه ورو اړ کی ونی سی ان شاء الله موږ د تا جایزه ورکو د خدای په امان.
السلام علیکم باد هیل من ولایت نهر استراج مصالح زنګ ولې نو دی وایز دې چې ورک دې عبد الباکر میزی د محمد استازی دی تقریبا د ډیر ښکارو دی عصبي تکلیف لري بیچاره دروژې پر تنزل ځانې ورسي او هیڅ سره کوم سن باندې میزی مدري ځانې د سوي دی بیا ار مسلمان په چیرې ولي دی د خط قامت سره یې معنا خط سره دی زه محمد ولی د ایران سایت څخه پریزم د خط قامت څخه دا چی معنا خط سره دی شاه کجره دی ورګي درلودي بولې خلاص شي د کور ته ورته دروځي پر څنګه ځلستاني عرب سلمان ورور په دغه عربانی معلومات لري مهرباني لمخه او د اسلامي فخرې لمخه د مشته دغه شناره باندې څنګه وي چې پر و ات دوا بیا دوا بیا صفر بیا صفر بیا څلور بیا ات بیا درې شماره یو ځل بیا وایم صفر و ات دوار دوا دوا بیا دوا صفر بیا تدور بیا ات بیا درې هر مسلمان چې دا ورور پیدا کوي یا ایزال ری دغه شناری ته د زنګ وي دا زابې راځي چې ډیر مننه
مری السلام علیکم تاسو څنګه مو مال او کار کوم تاسو څنګه مو یو کوم چې او خوش سم نه محمود کوم زما ولای زما یو مګر نن په دې کې په څنګه خپلای سم چې سم من کړی دی ام نادر کنه نو کوم دا وال دا لري دا یعنی دا څو کزن خو یو نشه نه نه کوم دا وال دا یو خبر کړي کوم چې له دې څخه یې لاند کوم نو خیر مورا له تاسو ایله کوم چې ما کوي هم چې خو د څو می دا خور کې आवाज دا د کوم اخر السلام علیکم ورکړم او سلام خبرونه ولای
مالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا دادر ټول کډرمن اوریدن کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم زه اختر محمد خادم ترک من دغه آزاد هلمند دی ته واشه ول سالی د لنګر د سلی تخنه ولا ده نو دا چې تر اورا د دوسر وو ول چې زموږ یو کاسر خو د اسماعیل په نامه باندې تقریبا د درې کال کې جماعت او تبازه درې کې پیغام نشره ده نو دا چې یو د دغه پاره باندې معلومات ولري د هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شغز مات خدا غوښتنه کړې ده نو دا د پیغام تر دمه چې یو کاس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ول سالی د سلی تخنه تقریبا درې کال کې چې نظر کاوي له تاسو د ترتیب په ملي د اسماعیل په نامه باندې نو اسا دې تکلیف لري کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې پیدا کولای شي یا دا غفره وی یا څه برک سره وی هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالرم جایزه ورکړي کوم چا مو ته دا غفره باندې معلومات راکړي نو که څه معلومات هغه باندې راکړي زما ته څه نشي راځه سپر و سپر و یو دوا یو تلور دوا اتا یو نه شمیره دلیم تکرار آمه سپر و سپر و یو تلور دوا اتا یو نه افغانیشی شمیره در مومین مسلمان گروه که را شرکه بولی سپر و سو و یو سل دو تلور اتا سو و نلس و سلام
السلام علیکم آزادی رادیو او دوم کار کوم ټول ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم بسم الله د مرجع ولسوالۍ د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ ته خبره به سره کوم. زما یو اخ شی دی چې یو کال درې میاشتې څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی ثابت ته توازن یې هم خراب دی. نوم یې عبدالسلام دی د روزګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ دی. وطن نوم یې کرویان دی د کریې د وطن نوم یې اویان دی. د ملا اخترما د اخون زوی دی. د ملا میرژي اخون لمسی دی. او هر چا ته که په دغه هکله معلومات مشتري معلومات راکړي د تلیفون شمېره به درته ووایم 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
صدای روشن یک گمشده دارم به نام عبدالله از ولسوالی رستاق سوار شده است. در طرف ولسوالی خوشبوادی میاد پیدا ناپدید شده است. به زبان گنگ است، به گوش کار است. اگر هر مسلمان دیده باشه و همین شماره زنگ بزنه 0-7-8-4-2-9-0-4-9. سندیب شب سال 16 سال است. اگر امیر راحت نشر کنین بسیار خوش میشین. رادی آزادی بسیار خوش است. علیکم و رحمت الله و برکاته.
قدرمن اوریدونکو د همدې روسی پیغام په اوریدلو سره چې په دری ژبه وو او د هغه رالی ژوندکی زما څخه هیله کړې و چې دغه پیغام ورته خپور کړم. دا ځلې دا کار وکړ. خو دری پیغامونه تاسو کولی سئ د دری ژبې پروګرام ته ورولېږئ. د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند غوښتنه کوم. په مخه مو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
سترګي او ژوند مو ته یې